تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی، بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت ته هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 نه تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې، وایي داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي، دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د ترکی ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري، د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګست په 2 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تېره لویدیځو هیوادونو په څېر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هېواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هېواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره، د افغانستان سره یا په عمومي ډول سره، د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هېواد د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډېرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 20 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وې په اوبو لاهو شوي. د ډېرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تېر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې لشپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو او موسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغسې افغانستان پریښی چې چارواکو به یې تل په دې هېواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې لغوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل د پاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په خونځي کې وم او د دوه
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
داوس خیبری د داستانی تاریخي آثار یو پر کار لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي؟
د امنې فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رب رب ته نڅا وکړم، واړم څو شېبې یو شور جوړ کړم او غا وکړم.
د اقراب نوم د مجلې لومړی ګڼه خپریږي.
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مسالې او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکو خبریال غلام غوث خیبری ته چنچې مراسم د سیشن بی پورس د اگست په 28مه په جرمنی کې ترسره شول. د اگست په 28مه د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمنی کې ومړ. غوث خیبری په خپل چبان دي نوي کال شون کې پولیسکونو آثار په پښتو او دری ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې ترسره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وروستیو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلا وطن شو. لیکوال اکبر کارګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو په توګه دنده ترسره کړې ده، له خدای بخښلي خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. ښاغلی انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخد غوث خیبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو کابل او بیا وروسته چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غږ مجلې د پښتون ژغ مسؤول مدیر وو. د څو پرلپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤول او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعاتو کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دي چې په دې کې د ټولو افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤول مدیر هم وو. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤول مدیر یا د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا راډیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم وو او نطاق هم وو. په راډیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر راډیو ډرامونه او راډیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلي دي، او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثیل کړی دي ځینې دغه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامی ولسوالۍ د سنگرسرای په کلی کې په 1912 کال کې زیږیدلی و. دی د کابل رادیو ترڅنګ نږدې اووه کاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخې ویاند و. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی په وروستیو کلونو کې له هند کابل ته راغلی و، او چې کله دی ترې خبر شو لیدو ته یې ورغی.
ما د لومړي ځل دپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په ښوونځي کې وم، او د ده یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وه، او د هغې سره د استاد غوث خیبری زوی سند راغلی و. د هغه نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو، ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثره لکه خای خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، او د اور لمبې دا لوستی و، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چپ د ډیلی راډیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په حساب باندې کار کوو، کابل ته راغلی و، فکر کوم پر رخصتۍ راغلی و. نو ما اجازه واخیستله او زه داخلي دوه ته ورغلم. زه چې کله داخلي دوه ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې، او د هغه هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور اثار مې راکړل، او حتی یو دوه سره ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راکړل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیرته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کلونه وروسته چې زه په راډیو کې د راډیو د نشراتو مسؤل په حیث باندې وټاکل شوم، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د ادارې د مسؤل په مدیر په حیث باندې کار کاوه. یو گروپ کسانو سره کار کوو، د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خپرندوی پروګرام، دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و، چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل، خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات و، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او ده د ده د لارښوون نه به ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د ده روابط زیات و.
خدای بخښلی خیبری په هغو کلونو کې چې په آل انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پوهنتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمند آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواوو په اړه د دلچسپي وه، لیوالتیا وه، په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیره بیا د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي، دغه په افغانستان کې طوفان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
له تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوې وه چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې هغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم تشه و افسانه وی هغه د ناول په جوابانی او د داستان په جوابانی راولی دی. مثلا دغه جمله نه دی لکه های خون طوفان ها تفنگداران خبر دور لمبی عبدالی تورا پراکوزه پیغلا پردیس د کندار ناوی دا اثر مخکنه چاپ شیو.
د غوث خیبری د اور لمبی په نوم ناول په روسی ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبو لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی هم لنډې کیسې لیکل دي او هم د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړ کې مونږ کولای شو چې د داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، لکه د اور لمبې، د تاریخ پاڼې، درې مشپه یا مقدونی سکندر، لکه های خون، طوفان ها، طوفانداران خیبر، دیوانه، قهرمان می میرد، یا داشت های حیرت انگیز خواهرم، هغه وجړل، د گوگا مندلیوان، پردیس، د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر، چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم به په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا د درې مشپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی. د دوی په آثارو کې پاک بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور آثار د داستانی آثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی، چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي. یعنی چې یوازې د تفنن دپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په د دیرشمه لمریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړه. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم د همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو، ډېر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دی، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ، بیلابیل خواوې چې دته په زړه پورې ښکار شوي وي، هغه ته داستاني برخه بڼه ورکړې ده، لنډې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زموږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلي دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثارو یو پرکاره لیکوالو. دری پکې دا دی چې هغه په داستاني اثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډیره تاریخي دی نسبت هنری ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغې برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبری د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه و.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکي له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کره کتونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو له پلوه د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لویه تاریخي تېروتنه نه وي شوې. خدای بخښلی خیبری چې هم یې له تاریخ سره مینه لرله او هم یې تاریخ لوستی و، نو په دې ډګر کې برلاسه و. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بودی وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوي وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
افغان جون او شزو شاعر حسینه گلتنها ولمنځله څنګه یې غونډه ورته جوړه کړه. حسین احمد سی راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبی بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه گلتنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبی دا چې په وطن کې کله وطن بهاري تکولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډېر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی ښځې د ویلو د پاره ډېر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوي دي، دوی ناولونه خپاره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ داغلی تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړی دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودې سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زموږ په غونډو کې ناستې یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډېر مهم دی، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دي هغه یوازې په موږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي. خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورک نه کړي او مبارزې ته دوام ورکړي. موږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده تاسو کولی شو. او بل په اوس حالاتو کې زما خیال داری چې موږ د ښځو لپاره ډېر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه له اغلی تنها څخه د بهیر یو شمېر غړي یو لړ پوښتنې وکړې. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي.
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پوښتنې وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي، دویمه پښتنه خزینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزوي؟ داسې پښتنې دو پشان نورې پښتنې هم له هغلې تنها وسولې چې هغلې تنها په ډېر حوصله مندۍ او په مفصله توګه د پښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې د مشاعرو تر څنګ نقد کېږي او یو نیم وخت د اسینه ګل تنها په څېر ځینې لیکوالې ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زموږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي. دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې دپاره دغسې غونډې ډېرې زیاتې مهمې کېدلی شي، او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې دپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کېږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کېږي، بحث کېږي، خبرې کېږي، په شعر، په کیسه، په کتاب، نو تبند خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو شمېر غړي په خپله پراخه ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي. خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه. ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې امینه فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتنه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم له ګوتنه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو نڅا وکړم، غواړم څو شیبې یو شور جوړ کړم خوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو په رنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شاهکارونه ورسره ووایم، چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم، نه چې تازه ګلونه مړاوې شي، چې خزان شي لکه زما زندگی، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم، د نامراد ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسری بلی دی غم، نشرنګ پاتې نه آهنګ پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړمه، دومره رانه دومره تازه دومره رانه یې حس کړم، دکه خوشبو د ناوې توب د کمیز یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره، د زړه درزا دې اورم زه ستا په روح مینه، چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وشنې لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان که هو کړې هو دې شم جار، که نا کړې نا دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنده هم موسیقاره اوسي، تر سره یاره اوسي، زما د عشق سرود تازه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټول غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه بیبي په مینه مینه، او زمزمه بیبي په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا په نوم د یوې نوې مجلې د خپرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اغلی ژوند وایي چې دا مجله نجونو او میرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی به له دوی څخه دا واورو چې اقرا مجله په څه ډول خپروي.
آنلاین دا مجله خپرو، چاپی باندې موږ شرایطو باندې برابر شو، بیا به انشاءالله موږ دا مجله په چاپی باندې هم اراده لرو.
تاسو تر اوسه پورې لا نه ده خپره سوې؟ کار پرې کوو، یعنی لومړی ګڼه هم تر اوسه پورې نه ده آنلاین سوې؟
نه، لومړی ګڼه هم پیل نه ده آنلاین سوې. موږ صرف د خلکو سره، وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کو، هغوی ته مو ولې زموږ فعالیت شروع کړی دی، نو د هغوی په میرمنو په لیکنو باندې فی الحال لګیا یو، راټولوي اچوي انتخابوي، نو لګیا یو کار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او میرمنو مطالب؟
بلې، په دې کې به یوازې د میرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د میرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دي چې پکې راغونډې کړي؟
موږ خو پیلن چې کوم څه راټولو د میرمنو هر اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، که د هغوی شعر د میرمنو، د هغوی لنډې کیسې، اجتماعي مقالې، د میرمنو پیژندګلوي، نو د هغوی کتابونه چاپ شوي. فعلاً موږ د میرمنو په کتابونه سي چاپ شوي، د هغوی په اړه مو لیکنې راټولې کړې دي، د میرمنې پیژندنه مو راخیستې ده، د هغوی لیکنې مو راخیستې دي، ژباړې مو راخیستې دي، د هغوی لپاره مو د پخلي اړوند داسې ډېر څه مو د هغوی د فارسي برخه کې پر چې د میرمنو کوم لیکنې دي هغه د مکتب د ښځو لیکل یا د ښځو لپاره
تاسو د مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي ډېر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستا د اقرا مجلې اوله ګڼه ده؟
نو موږ انشاءالله د راتلونکو دغه میاشت کې نو موږ خپله ګڼه به انشاءالله آماده کړو، نو ډېر هدا پورې موږ لیکنې راټولې کړې دي
اٹکل کوي سي بل گنا به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟ رواج کسان مجله په اونۍ کې را خپروي، ځینې په میاشت کې خپروي، ځینې په دو میاشتو کې، ځینې په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې داسې یو مشخص وخت ورته وټاکئ دا به د دې سبب شي چې خلک به ورسره عادت شي، بیا به په هغه وخت کې په مجلې پسې ګرځي او په مطالبو پسې؟
موږ لا څه نه ده کړو، اراده لرو چې هر دوه میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غاڼه خپرو، ځکه چې د محتوا سره موږ لږ خپره یو میاشتې ده، خو خو بیا درته ده چې زه خپلم اوس مصروف یم، تعلیم کې مصروف یم، اسې ډېر نه سم کولای، نو بس داسې وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې نه باندې زه هم نور کې مونږ
لتا سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي، او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لتا سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره، او بل څه هم در سره، خو هغه نه غواړي خپل نوم وښيي.
آنلاین څه کله دا مجله تاسو خبروي؟ تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجلې لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه، هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پیل نه دي خپل، خو دا هغه برشیر موږ په خپل اکرا مجله په پانه باندې، فیسبوک پانه باندې، او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د ښځو په باره کې، د میرمنو په باره کې، د هغوی د حقوقو په باره کې، او هر اونۍ هر یوه اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې
خبریدو اعلان شوی دی، د دې مجلې په فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی دی چې د دوبی کڼه به ډیر ژر خپره شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجلې په دې ورستیو کې د یو دود پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی. په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یوه بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته، یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې، خو ولور نشي پرې کولی. نو زکه تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې 140 بزی دي، لس غواګانې دي او 200 افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
28 کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل 15 کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم 150 وزي، شپږ غواګانې، څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وی تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولبر اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 200 روپۍ اخلي او 200 نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته را وغوښتل شي، غوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد تمدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، سندس کی نوش گولا جوتے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچمل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل